אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیل سو لمړی په مخ کې د خبرونو لنډیسته
ناتو وای په افغانستان کې د یو افغان اسکر په بریټ کې یو امریکایي اسکر وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی د ریوټرز خبری آژانس د مسکو په حواله ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی موافقه کړې ده چې په مسکو کې د سولې خبرو ته لوړ رتبه هیئت ولیږي او د ایران هوایی شرکت د نوو الوتکو په خریداري غور کوي.
پاکستانی دینی عالم سمیع الحق نن په اکوړه خټک کې خاور ته وسپارل شو.
پاکستان کې خصوصي طور پر
دغه مینه پاکستان ته زائد ځکه هغه له طالبانو سره په خبرو کې مهمه ونډه درلوده.
د طالبانو په خوانی چارواکی سید اکبر آغا وایي په افغانستان کې تر بل هر وخت د سولې لپاره شرایط برابر سوي دي.
آغا خلک چې په طالبانو کې اوس قوي ترین خلک دغه و آغا خلک اوس په قطر په دفتر کې دوی ملګري
کړي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ناتو وای په افغانستان کې د یو افغان اسکر په بریټ کې یو امریکایي اسکر وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د قاتم لاتر اعلامیه وای چې ټپي شوی اسکر په کابل کې د بګرام د هوایی اډې روغتیایي مرکز ته انتقال شوی دی او وضعیت ښه دی. د قاتم لاتر ماموریت په اعلامیه کې راغلی دی چې د لومړنیو معلوماتو په اساس دا برید د افغانستان دفاعي او امنیتي قواو یو کس وکړ او د افغانستان دفاعي او امنیتي قواو یو بل غړي په بریدګر ډزې وکړې او وی واژه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلی دی چې د قندهار د امنیت پخوانی قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو په حق له د دوی تحقیقات خي چې دا د څو طالبانو کار نه دی بلکې بارني استخبارات په دې قضیه کې لاس لري. د افغانستان ولسی جرګې نن د شنبه په ورځ د دفاع او د کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس وربللی و چې په قندهار او هلمند کې د جنرال رازق او عبدالجبار قهرمان د وژلو په ارتباط د خپلو تحقیقاتو په حق له وکیلانو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د جنرال رازق د وژنې قضیه په 15 پړاوونو کې سیډل کیږي او دا مهال د دې قضیې په تړاو 22 تنه تر تحقیقاتو لاندې دي. خاغلی ستانگزی وویل چې لومړنی تحقیقات ښیي چې د ډیوران په کرخه د اغزان تار د لګولو سره د جنرال رازق مخالفت د هغه د ترور سره مستقیما ارتباط لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د راتلونکي کال د جمهوری ریاست لپاره بیا ځان کاندیدوي چې نیمګړی چاره بشپړی کی. دا لومړی ځل دی چې خاغلی غنی د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د خپل کاندیدۍ خبره کوي. هغه امریکایی بلومبرګ مطبوعاتي شبکې ته ویلي دي چې غواړي هغه کارونه تمام کړي چې د ده په دوره کې پیل شوي او نیمګړي پاتې دي. خاغلی غنی ویلي دي چې د طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار دی چې پیل شوی او باید بشپړ شي. د روټرز خبری آژانس د مسکو په حواله نن ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی موافقه کړې ده چې په مسکو کې د سولې خبرو ته چې د طالبانو نماینده هیئت به پکې وي د لوړ رتبه سیاستمدارانو یو هیئت ولیږي. روسیه د اگست په میاشت کې په مسکو کې د سولې د خبرو د سوارخیز غونډې پیشنهاد کړی وو. دولس هیوادونه او طالبان ورته وربللی وو، خو هغه غونډه ځکه وځنډول شوه چې جمهور رئیس غنی هغه بلنه رد کړه او وی ویل چې د طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ وشي. نن د شنبه په ورځ د روسیې خارجه وزارت بیانیه خبره کړه او ویلی دی چې اوس دا تایید شوی دی چې دا مذاکرې د نومبر په 9 کېږي. دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر هیئت د عالي سطحې په بین المللي غونډه کې ګډون کوي. د روسیې خارجه وزارت پاکستان، هند، چین، ایران او د امریکا په شمول د نورو هیوادونو استازو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. نن زرګونو خلکو د پاکستان د مشهور دینی عالم سمیع الحق په جنازه کې ګډون کړی دی. دغه دینی عالم پرون پر راولپنډۍ کې په خپل کور کې په چاقو وهل شو. د سمیع الحق زوی حمید الحق نن د شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د ایالت د اکوړه خټک په خارګوټي کې د خپل پلار د جنازې د مانځه امامت وکړ. هغه په پاکستانی ملیشو او د افغانستان په طالبانو کې ډیر محبوبیت لري. زیاتره رهبرانو او قومندانانو د حقانی په مدرسه کې هغه ته د طالبانو د مانوي پلار لقب ورکړی وو. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د نړۍ د هیوادونو نغواړي چې هغو خلکو ته چې د تشدد او تعقیب نه تښتي د هغو کسانو په ګډون چې د مرکزی امریکا د کاروان سره سفر کوي اجازه ورکړي چې د دوی په ملکونو کې د پناه اخیستو درخواستې ورکړي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ ژمنه کړې ده چې د هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور د زرګونو مهاجرو مخنیسي چې امریکا ته داخليږي. جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو جنوب غربي سرحد ته اتسو ساتون کلیږي. د مهاجرو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو اداره به په دې غور وکړي چې آیا دا غیر قانوني ده چې یو ملک خپل سرحدونه پناه غوښتونکي په مخ وتړي. خو وايي بین المللي قانون بیخي څرګند دی چې د هر چا ژوند چې په خطر کې وي د پناهندګۍ او د بین المللي حفاظت حق لري. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. چین به پاکستان ته اقتصادي مرستې برابرې کړي. د چین لوړ رتبه ډیپلوماټ د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان او د چین د صدر اعظم د ملاقات نه وروسته نن د شنبه په ورځ ویل چې د دغه معاملې د تفصيلاتو په سر به ډېر نور خبرې وشي. د دې کال د شروع نه د پاکستان په خزانه کې خارجي اثر د دې کال د شروع رئیس 20% کم شوی دی. د ایران هوایی شرکت د هر حق کمپنۍ نه د الوتکو په خریداري باندې غور کوي چې د خرڅلاو لپاره د امریکا جواز ته ضرورت نه لري او خایي په دې فکر کې چې د روسیې سوخوي سوپر جټ 100 الوتکې واخلي. د دغه شرکت د رئیس له قوله ویل شوی دی چې ایران کوشش کوي چې د امریکا د بندیزونو باوجود د خپل زړو الوتکو په ځای نوې الوتکې واخلي او په کار واچوي. روسی ساخته میګ 19 ډوله جنگي الوتکې نن د شنبه په ورځ په مصر کې په تمريني پرواز کې سقوط کړې ده. یونایټډ ایئر کرافت د روسي دولتي هوایي شرکت د دغه الوتکې د سقوط خبر ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان نن په سوریا کې د رکبان د مهاجرو کمپ ته ورسېده. دغه کمپ د اردن سره په سرحد کې په دښته کې پروت ده او زرګونه خلک پکې بند پاتې دي. دغه کمپ د محلي شورا یو غړي دا خبر ورکړې. ابو عبد الله د ملکی شورا د غغړي چې دغه کمپ اداره کوي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کاروانونو د تنظیمولو په چارو کې همکاري کوي ویلي دي چې لومړی کاروان نن دغه کمپ ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا مقاماتو خبرداري ورکړې ده کچېرې امریکا په دغه ملک اقتصادي بندیزونه لري نکي نو شاید خپل اټومي جبهخانه قوي کړي. د شمالي کوریا خارجه وزارت ویل ک امریکا ورمن د خپل اقتصادي بندیزونه لري نه کی دوی به خپل اقتصادي او د اټومي پروګرام ان د انکشاف پالیسي یو ځای مخه ته بوزي. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د سې شنبه په ورځ د کانګرس او ایالتي گورنرانو د ټاکلو په منزور د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره آمادګی نیول کیږي، فیسبوک په دې غور کوي چې د رای اچولو په وخت کې د غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه څنګه ونیسي. د انډونیزیا چارواکي وایي یو لامبوزن چې د لاین هوایی شرکت 610 نمبر پرواز د الوتکې د ټوټو پرچو د منځنۍ د مړي د بدن آزار ایستل په خپل مر شوی دی. د الوتکې د دوشنبه په ورځ د جاکارتا نه د پرواز نه لږ وروسته د جاوا د ټاپو په بحیره کې سقوط وکړ. په برما کې نن خلکو د پارلمان او محلي شوراګانو کاندیدانو ته رأی ورکړي. سیاسي تحلیلګران وایي دغه رګيري د ملک د رهبرۍ آنګ سانګ سوچي او د ډیموکراسۍ د واکمن ملي لیگ لپاره یو امتحان ګڼل کیږي. سوچي په 2015 کال کې په ملي انتخاباتو کې خپل کامیابی باندې چې د لسګونو کلونو نظامی واکمنۍ ختم کړه ډیره خوشاله ده. هغه اوس هم په میانمار کې محبوب ده، مګر په میانمار کې د اقلیت مسلمانو روهینګیانو سره د ملک د چلن له عملی په بین المللي سطح محبوبیت کم شوی دی. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خوس براسو د دې خبرونی لمړي رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون په چارې په کاري چارو کې د خند له امله به د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه اعلان سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په ځنډ سره له ولایتونو څخه کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقالول او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شکایتونو د کچې زیاتوالي د دغه کمیسون کاري چارې له ځنډ سره مخ کړي چې له امله به یې په ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لیندۍ یا قوس په دویمه او د کابل نتایج د لیندۍ په لسمه اعلان شي.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرګه 19 عقرب بود. ای تاریخ
هغه ویل مخکې اعلان شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د لړم 19 نیټه ده. په دغه بهیر کې یو لړ ستونزې د تصفیه اړتیا او له ولایتونو او ولسوالیو څخه انتقالات د دې سبب شول چې له کابل پرته د ټولو ولایتونو نیټه د لیندۍ دویمې ته او د کابل نتایج د لیندۍ لسمې ته بدلون
وکړي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به له ابتدایي نتایجو یو میاشت وروسته اعلان شي. په همدې حال کې له انتخاباتو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د افغانستان امنیتي ځواکونه د تلې د 28مې نیټې په انتخاباتو کې په مستقیمه مداخلې تورنوي او وایي چې افغان ځواکونو د سارونکو بنسټونو استازو ته د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د سارنې اجازه نه ده ورکړې. دا دغه بنسټونو استازو چې د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو په ځینو مرکزونو کې رای ورکونکي د یو مشخص کاندید په ګټه رای ورکولو ته اړ کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ د برنامو مسول حبیب الله شینواری چې د نورو سارونکو بنسټونو په استازیتوب خبرې کولې همداشان دویمې ورځې ته د ولسی جرګې د انتخاباتو غزول د قانون خلاف وباله او ویل
دغه تمدیدېدل د دې باعث شو چې بې نظمیان رامنځته شوې، ډېر خلک د رای اچونې لپاره محرومه شو، ځکه هماغه مراکز بند پاتې شو. دغه زموږ نظارت خې دویمې ورځې لپاره بند پاتې شو، مواد ورنه رسیدل. او بل ستونزه دا وه چې دویمې ورځې لپاره چې کله ټاکنې تمدید شوی الته هم ډیر د تقلب او د درغلیو زمينه مسايده شو. په دې معنی چې یا رای شمیرنه نا وخت شپې وشو یا سهار هم پاتې شو، سهار الته ډیر کسان الته ناظرین موجود نه وو. کله چې رای شمیرنه تمام شو نو تبن تقلب او درغلیو زمينه مسايده شو.
دغه بنسټونو ټینګار وکړ چې د خپلو اداو د ثابتولو لپاره زیات اسناد او مدارک هم په واک لري. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې کمیسون به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ټولو ستونزو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي او سرغړونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ارګوای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل دوه مرستیالان انتخاب کړی دی. د شغلی غنی یو ویان شاه حسین مرتضوی وایي جمهور رئیس به ډیر ژر په دې هکله ولس ته معلومات ورکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
د ولسمشر غنی مرستیال ویان د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی د راتلونکي کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماندی او د خپلو مرستیالانو په تړاو به په راتلونکي کې معلومات شریک کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وویل ولسمشر غنی که په دوهم ځلې ټاکنو کې بریالی شي نو د کومو پروګرامونو بنسټ چې ایښی هغه به بشپړ کړي. په دغو ناتکمیله پروګرامونو کې سوله، زیربناوې او نور موضوعات شامل دي. تر ولسمشر غنی ور اخوا نور نوماندانو مستقیما د ولسمشۍ لپاره د نوماندۍ په تړاو څه نه دي ویلي، خو یو شمېر نومونه د احتمالي ولسمشۍ کاندیدانو په نوم راڅرګند شوي دي. بلور ته ائتلافونه هم په بحثونو بوخت دي. خو آیا د ټاکنو خپلواک کمیسون کولی شي چې راتلونکي کال ته د ولسمشۍ ټاکنې وکړي او کنه؟ د دې کمیسون مرستیال ویان وای د ټاکنو کمیسون د ولسمشۍ ټاکنو لپاره تیاری نیولې دی او درې ورکوونکو نوملیکنه هم شوې ده.
له دې سره چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې ستونزې او مشکلات وو، خو تاسو پیږئ چې د لومړي ځل لپاره موږ په دغه ټاکنو کې درې ورکوونکو لیست درلود او د لومړي ځل لپاره په دغه ټاکنو کې له بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې ده. دغه راتلونکو ټاکنو کې د یو ښه تجربه شوالي موږ لپاره تر څو وتوانیږو په ولسمشرۍ ټاکنو کې دغه شته ستونزې حل کړو او له کومې ستونزې او مشکل او ناخوالو سره مخامخ نشو.
د کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو مهالویش له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی دی او ژر به مهالویش اعلان کړي. د کمیسیون لخوا په خپور شوي مهالویش کې چې لا وروستی شوی نه دی، د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه د ټاکنو نیټه ښودل شوې ده. خو ټاکنیز څارون کې بیا شک ښیي چې د ټاکنو اوسنی کمیسیون ښایي په خپل وخت د ولسمشۍ ټاکنې ترسره نشي کړی او لامل یې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د زیاتو ستونزو شتون یادوي.
موږ د یو ناظر نهاد په توګه ډیر باوري نه یو چې کمیسیون دی وتوانیږي راتلونکي کال یو دیرشم د حمل دی ولسمشریز ټاکنې ترسره کړي. خو وړاندیزم دا دی چې خیر اساسي قانون خو له بده مرغه اسینم نقضیږي، اما اول دی باید سم اصلاحات رامنځته شي په ټاکنو کې، سم مدیریت دی رامنځته شي، بعد دغې نه باید موږ ولسمشریز ټاکنو ته لاړ شو، ځکه د ولسمشریز ټاکنو حساسیت د پارلماني ټاکنو نه ډیر زیات اوچت دی.
ولسمشر غنی په 2014 کال کې د جنرال عبدالرشید دوستم په لرلو سره په ټاکنو کې نوماندو. د جنرال دوستم دفتر ویلي لا تر اوسه پریکړه نه کړې چې ولسمشر غنی سره به بیا یو ځای شي او کنه. د خبر شوی مالویش په اساس د قوس لويشتمه په پام کې ده چې د ولسمشي نوماندان خپل نوماندی له کمیسیون سره ثبت کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر مولوي سید اکبر اغا وایي د قطر له دفتر سره د 15 طالب چارواکو په یو ځای کېدو تر بل هر وخت د سولې په اړه هیلمندي زیاته سوې ده. ښاغلی اکبر اغا دا څرګندونې د خوست په ولایت کې په یو غونډه کې کړې دي. نور تفصیل د خوست څخه د امریکا ژغ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر مولوي سید اکبر اغا وایي چې د پایداري سولې د ټینګښت لپاره د هیواد مختلفو ولایتونو ته سفرونه کوي او د هدف ته د رسیدو په خاطر یوه 4000 کسیزه شورا جوړوي. نوموړي چې په خوست کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې افغانستان هغه وخت له اوسني بحرانه وتلی شي چې بشپړ اسلامي دولت ولري. د ده په وینا اوسنی دولت بشپړ اسلامي دولت نه دی. ممکن د سید اکبر اغا دا خبره ګڼ غبرګونونه ولري، خو هغه وایي چې د بهرنۍ ځواکونو شتون او د بشپړ اسلامي نظام نشتوالی په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې دوه عمده خنډونه بلل کیږي.
په افغانستان کې دوه غټ اهداف موږ لرو، د خارجانو وطن او دلته یو نظام د مسلمانانو چې افغانستان سل په سل کې ټول مسلمانان دي، اسلامي نظام ته دلته ضرورت شته. او دا شک وتلې خبره ده چې په افغانستان په بل نظام باندې نه جوړیږي. خو زه دونه ښکاره وایم چې اوس وایي د افغانستان اسلامي دولت دې ته هغه کامل اسلامي دولت نه ویل کېږي. په هغه دولت کې چې حدود جاری نه وي، حدود جریان نه لري، هغه ته کامل اسلامي ملک نه ویل.
دغه پخوانی طالب چارواکي د غرض له افغان حکومت نه غوښتل چې د سولې تر قائمېدو پورې د جمهوري ریاست انتخابات وځنډوي او په دې تړاولو طالبانو سره کېدونکو مذاکراتو ته لومړیتوب ورکړي. نو موړې د قطر له دفتر سره د 15 طالب چارواکو یو ځای کېدو ته په اشاره سره وویل چې اوس مهال تر بل هر وخت د سولې په اړه وزا برابر شوي او خای ډیر ژری وی نتیجې ته سره ورسیږي.
هغه خلک چې په طالبانو کې اوس قوي ترین خلک دغه و، هغه خلک اوس په قطر په دفتر کې دوی ملګری کړي. نو دا بیا یو اندازه وی هلس بل خلکو ته پیدا سول، یعنی کوو زخ بل دوی ولا سم کدا قطر دفتر یو پریکړه وکړي زما په فکر باندې د طالبانو د بل شورا به ماته لګي.
طالبانو تیرونه یو ویل چې د هغوی د ډلې 15 غړي چې دی ونیول شوی امریکایي عسكر په بدل کې د ګوانتنامو له زندانه خوشی شوی وو، اوس په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره یو ځای شوی. د اخلاصون لارې د شورا یو بل غړي مولوي حبیب الله په مجموع کې فر افغان ټاکنو انتقاد وکړ چې ټاکنو نه یوازې د ستونزو په حل کې مرسته نه ده کړې، بلکې د اوسنۍ شته بحران یو لامل هم ټاکنې بلل کیږي.
د انتخاباتو له برکت افغانستان په افغانیت په اسلامیت نصر جوړی. د انتخاباتو له برکت زه یو سلو څو تنظیمونه رسمي لرم، دلته په پښتو تاجکی، دلته په مشرقي او جنوبي، دلته په سمت شمال سمت جنوب باندې د ولسونو سره ویشل کیږي.
په ټوله کې د افغان سولې په اړه وروستۍ هڅه چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا پیل شوی امید بخونکې بلل شوی. افغانان هر شیبه د سولې په اړه د یو مثبت تغییر انتظار باسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او صدر اعظم عمران خان له چین څخه د نورو پیسو د لاسته راوړلو په خاطر بیجنګ ته تللی دی، د یو کمربند او یو سړک په نوم د چین د هغې زیربنایي پروژې د اقتصادي بوج په اړه د پاکستانیانو اندېښنې زیاتې سوي دي چې له امله به یې پاکستان په میلیاردونو ډالره پوروړی سي. د امریکا ژغ د خبریالانو بیل ایټ او سایبال داسګوپتا د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
سکال په منی کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری د لړې د پروتوکول نورستا د بیجنګ ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی او په داسې یو مشکل وخت کې کړی دی چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دی او له ځینو خلکو سره دا اندېښنې هم پیدا شوې دي چې له چین سره د تجارت په برخه کې د نانډولۍ یا عدم توازن نه علاوه به د یو کمربند یو سړک قیمتي پروژه کې د پاکستان د ګډون په وجه دغه هیواد په میلیاردونو ډالرو نورو خارجي پورونو کې ډوب شي. په عین وخت کې عمران خان د خپل څلور ورځې سفر په وخت زیار ایستلی چې د آی ایم ایف او نړیوال بانک د موجوده پورونو د کلني سود ادا کول په غرض له بیجنګ نه مالي مرسته وغواړي. پاکستان په سمدستي ډول $12 میلیارډو ته اړتیا لري او د همدغه مقصد لپاره هغه سعودي عربستان او متحده عربي امارات ته هم سفرونه وکړل. عمران خان د جمعې په ورځ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په بیجنګ کې د خپل لومړي رسمي ملاقات په وخت دا خبره هغه ته وکړه چې پاکستان له ډېر سخت اقتصادي بحران نه تیریږي. خو د خبریالانو په مخ کې نه عمران خان او نه ښاغلی شی د چین لخوا د نوي پورت ذکر وکړ. جمهور شی فقط همدومره وویل چې د پاکستان سره چین په خپل ستراتیژیکي انډیوالۍ باندې ویاړي او عمران خان په ځواب کې د پاکستان او چین انډیوالۍ همیشه نه وبلله. له بلې خوا پاکستان نړیوال وجهي صندوق ته هم د $2 میلیارډو عاجل پور خواست کړی خو نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق په دې اړه جدي پوښتنې لري چې بوږده موده او لنډه موده کې به آیا پاکستان د دومره غټ پور د ادا کولو توان ولري او کنه. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي کاریډور یا دالان پر ابتکاري پروژې باندې شپېته میلیارد ډالر لګښت کیږي او چین د بوج د پورته کولو ژمنه کړې. خو ځینې پاکستانان فکر کوي چې دا دومره درون بوج دی چې پاکستان به د پورته کولو له هدې نه ونوځي. د واشنگتن په نړیوال وجهي صندوق باندې هم غږ کړی دی چې چین د پورونو د ادا کولو په خاطر پاکستان ته نوې قرضه ورنکړي. په واشنگتن کې د جورج مارشل د وچی صندوق د اسیایي پروګرام امیر پروفیسر سمال وای شای چې بیجنګ د پاکستان د راضي کولو په خاطر په دغه پروژه کې په ځینو اصلاحاتو باندې راضي شي خو نه پیږي چې هغه به څومره وي.
له هغو قراردادونو نه علاوه چې تر اوسه دواړو هیوادونو نه دي لاسلیک کړي په بنیادي توګه دا پروژه د پلان سره سم مخ پر وړاندې روانه ده. $9 میلیارډ پې لګېدلی دي او تر کومه ځای چې د چین پورې اړه لري شاید چې په باقي پاتې برخو باندې د پاکستان سره خبرې وکړي او په نورو پروژو باندې تجدیدي نظر وکړي.
د واشنگتن د نړیوالو ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر پروفیسر جان هلمن هم په دې اړه وایي چې کله سره پرې کتنه وشي د دواړو ملکونو په ګټه به وي.
زه په دې باور یم چې د موجوده ژمنو او تعهدونو په اړه انعطاف او نرمي به په اوږده موده کې تر ټولو زیات د بیجنګ په ګټه وي. خو دا ښکاري چې د چین مشران نړیوال خپل وقار او غرور ته د زیان رسیدو له ویرې له تذبذب سره مخامخ شوي دي او نه غواړي چې ځانونه کمزوري وښيي.
د چین ځینو پوهانو هم د یو کمربند او یو سړک په پروژې باندې د میلیاردونو ډالرو په لګولو باندې انتقاد کړی دی. دوی وایي چې چین په کورنۍ او خارجي جنجالونو کې ښکېل دی او د سختو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. کلنی عواید کم شوي دي. چینایي کارپوه او لیکوال ویجیا په دې باور وو چې د پاکستان موجوده اقتصادي بحران هغه بحران ته ورته دی چې په 1918 المریز کال کې یونانو سره مخامخ شوي او نږدې و چې اقتصادي مؤسسات د اروپایي اتحاد د پورونو د بار لاندې سقوط وکړي. ځینې کارپوهان وایي شاید چې پاکستان له بدې ورځې نه مجبور شي چې لویدیځو بانکونو نه د نوو پورونو د لاسته راوړلو په بدل کې د دغې پروژې نه وځي او صرف نظر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او د هم د خبرونې ورستۍ رپورت. د مولانا سمیع الحق جنازان په پېښور د پېښور په اکوړه خټک کې خاور ته وسپارل سو. د خیبر پښتونخوا ایالتي ادارې د دغه سختریزم ولا د وجل کېدو له امله نن ملي ماتم اعلان کړی وو. نور تفصيل په رپورت کې ووري.
دوه اتیا کلن مولانا سمیول حق چې د نوخار په اکوړي سیمه کې زیږیدلی وو او دیني زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړ کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې چې وروستو هم د دغه مدرسې څخه یې سبتا ورسولې. د مولانا سمیول حق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړې وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی وو چې هم د دغه تړون لوجه په فکری توګه د دیوبندی مسلک کلک پلویان وو. مولانا سمیول حق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف لوجه خپل بیل سیاسي ډله د جمعیت علماء اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سمیول حق د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق په وخت کې د شورا غړې او بیا 1915 نه تر 1991 او 1991 نه تر 1996 دوه وارې سینیټر هم پاتې شوی. په 1988 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بنظیر بوټو وزیر اعظم جوړ شو په دغه وخت د اسلامي جمهوریت اتحاد مشري کوله چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کیږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی وو. وتل خبريال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سمیول حق په یو ځانګړي طرز مذهب پال سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیاله تګلاره روانه ساتله چې په دغو کې د مولانا سمیول حق د خپلې ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سمیول حق په کومو نور ګوندونو په دغه وخت کې تحریک حکومت کې د ټول زیات چې کوم فنډ شو مدرسو ته نو هغه د مولانا سمیول حق مدرسې شو او دا یې مېن مدیا دا و چې هغه د هغه سره ستراتیجیک چې کوم د نوخار د نو هغه سره د هغه سره اړیکې او تحریک انصاف چې کوم شی چې مېمې دې دوباره بحال نشي د پای کې بیا تحریک انصاف کامیاب شو او مولانا سمیول حق د هغه سره چې کوم وعده کړی و چې هغه به مېمې سره جوړیږي نو هغه په خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه مېمې کې شامل شوی نو د چې د مولانا سمیول حق چې کوم ګوند نو هغه په سالیمانی فالټس کې دومره مضبوط نو او دا څو سپټلګې د دې دکې لا تحریک انصاف هغه ته د سنټ ټیکټ ورکړ نو هغه غری پاتې شو چې هغه یې انتګانو او چې کوم کمیټمنټ سره کړو تحریک انصاف نو هغه ته مغی پورې نکړ شو سره.
د مولانا سمیول حق حقانیه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړی حیثیت لري. د دغه مدرسې د نننه چې مولانا فضل رحمان هم خپل زده کړې کړې دي او مولانا سمیول حق استاد پاتې دی خو د سیاست په زغل کې یاد کړی شوی دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه اختلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي مولانا سمیول حق د یاد اختلاف مشر وو. نومیاله سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سمیول حق یو ځانګړتیا و چې د ریاستی ادارو په خوخه به د ډول بیانیا په وړاندې کوله.
بیا ځنې هغه د سیغه تنظیمونه جوړو تحریکونه جوړو چکونه پکې د دې شیدات چې په وینا باندې جوړ شي خلک په لویان نشته لیکن اعتراضونه په هم پاتې شوی وو. کورګه دا د پاکستان دفاع کونسل مونږ د پاکستان هغه دلته یو تاریخ کې د سیاست پاتې شوی دی چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی دا غی رول هغه پاتې شوی دی بالکل هغه نه انکار نشته خلک یې مني. روستو بیا ځنې فوجي افسران فوجي مشران هم ځنې شیان منلي دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو نو هغه وخت هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کوم د ریاستی پالیسی وا د هغه پالیسی د پرمخ بوتو د لپاره کیدی شي دغه اتحاد جوړ شوی و ځکه ځنې وخت خو ادارې کوم دی امنیتي هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي مولانا سمیول حق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکی د ناروغۍ پر ضد ضروری وګرځول او وی ویل د پولیو ساسکی هیڅ رنګه زیانمن نه دی ګڼل پکار. مولانا سمیول حق چې دوه ودونه کړی وو یو مېرمنې په کال 2004 کې مړه شوه او د راولپنډی په بهریه کې د خپل کور دننه د بریټ په نتیجه کې د وجنې ورستو تری یو مېرمن او نه زامن او لونه پاتې شوې دي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ. هو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.